واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم درنو وردونکو، د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. پاموکړی د سات خبرونه ته. افغان حکومت وایي چې په دوهی کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي تړون پر اساس 312 نور طالب بندیان له زندان څخه خوشي سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یک شنبه پورس په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا طالب بندیان په تیرو دوو ورځو کې د بګرام او نورو ولایتونو له زندانونو څخه خوشي سوي دي. د ملي امنیت شورا ویلي چې افغان حکومت وروسته 4912 طالب بندیان له خپل زندانونو خوشي کړي دي او دا لړۍ لا دوام لري تر څو چې د خوشي شوو طالب زندانیانو شمیر 15000 سلو ته ورسیږي. د افغان حکومت له زندانونو څخه د 15000 طالب بندیانو او د طالبانو لخوا د زر حکومتي اسیرانو خوشي کول د دوهې د تړون یو مهمه برخه ده. دغه تړون د روان میلادي کال د فروری په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوهې کې لاسلیک شو. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د یک شنبه پر زویل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان لري چې د ټیک ټاک اپلیکیشن سافټویر چې د چین د کمیونست ګوند سره اړیکې لري او د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د مایکروسافټ شرکت د ټیک ټاک سره خبرې روانې دي چې په امریکا کې د هغوی فعالیتونه واخلي. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د امریکا د ټرمپ حکومت لپاره دا اپلیکیشن د ملي امنیت او سانسور اندیشنې را پیدا کړې دي. مایک پمپیو د فاکس نیوز ټلویزیون پروګرام سنډي مارننګ فیچر ته ویل د چین شرکتونو چې په امریکا کې تجارت کوي، کاغه ټیک ټاک، وی چیټ او داسې نور زیات اپلیکیشنونه دي، د چین د کمیونست ګوند او د هغوی د ملي امنیت ادارو ته راسن ډیټا ورکوي. د ټیک ټاک شرکت ویاند ویلي دي چې د ټیک ټاک کاروونکو ډاټا په امریکا کې خوندي وي او دغه شرکت په کارکونکو باندې ډیر سخت کنټرول دی چې دغه ډیټا ته لاسرسی ونه لري او دغه شرکت لوی پنګوال د امریکا څخه دی. ټرمپ د جمعې پر ورځ ویل چې هغه به د ټیک ټاک اپلیکیشن په امریکا کې بند کړي او د امریکا د فدرال حکومت یو کمیټه اوس دا ګوري چې آیا داسې ممکنه ده کنه. د امریکا د مالیه وزیر سټیون مونشن وایي د دې کمیټې غړي په دې کاني دي چې دغه اپلیکیشن په اوسني حال کې باید په امریکا کې ختم شي، ځکه چې دغه اپلیکیشن د 100 میلیونو امریکایانو معلومات چین ته استوي. د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو ورځ د 2000 څخه زیاتو کسانو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې شاید د کرونا وایرس وبا د اوږدې مودې لپاره پاتې شي. دغه سازمان شپږ میاشتې پخوا کرونا نړیواله وبا اعلان کړه او په نړۍ کې بیړنۍ حالت غوره شو. د روغتیا د نړیوال ادارې رئیس تدورس ادهانوم وایي چې د بیلابیلو هیوادونو په روغتیا او اقتصاد به د کرونا وایرس اغیز اوږده موده دوام وکړي. جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو پر اساس تر اوسه په درسته نړۍ کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شوو کسانو شمیر د 6,80,000 څخه زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې تر اوسه په دې وایرس د اخته شوو کسانو شمیر 4.6 میلیونو ته رسېدلی دی او د مړو شوو کسانو شمیر بیا د 1,55,000 څخه زیات شوی دی. د اس اس سمندري طوفان چې سخت باد او جکړ ورسره مل دی د فلوریدا ایالت د ختیځو برخو څخه 15 میله لیرې دی او یو څه زور نور هم زیات شوی دی. دغه طوفان کې د باد چټکوالی په سات کې شاوخوا 2 کیلومتر اټکل شوی دی. د امریکا د هوا پیژندنې د ادارې مسؤلینو ویل دي چې د اس اس طوفان شایي 2 ورځې نور هم په همدې چټکوالی دوام وکړي او ممکن چې د فلوریدا ایالت نه ورسته د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د جورجیا ایالت د سوالونو نه تیر سي او د امریکا د هغه ایالتونو به وځپي چې د اټلانټیک بهر په منځنۍ څنډه کې پراته دي. د فلوریدا ایالتي چارواکو ویل دي چې د استرالي چارو مسؤلینو د پناه ځایونو بندوبست کړی او که ضرورت سي تر 10000 پورې کسانو ته د اوسېدو ځای په داسې شرایطو برابرولی سي چې د شخصي مسؤلیت ټول وسایل ولري. او دوه امریکایي ستورمزلي چې شاوخوا 2 میاشتې پخوا فضايي تمځای ته تللي وو پرون د یک شنبه په ورځ بیرته ځمکې ته راګرځېدلي. د ناسا دغه دواړه ستورمزلي دوهرلي او رابرټ بیکن د سپیس اکس ډراګن کیپسول یا ستوري بیړۍ د خصوصي شرکت کې له 9 ساعته مزل وروسته د امریکا د فلوریدا ایالت ته نږدې په مکسیکو خلیج کې کښته شول. دغه دواړه ستورمزلي د مۍ په 1.5 نیټه په فلوریدا کې د ناسا له کینیډي فضايي مرکزه فضا ته تللي وو او دا د 2011 کال وروسته د امریکا د مځکې څخه فضا ته تلونکي لومړی ستورمزلي دي او دا هغوی په کامیابي بیرته راستنېدل د دې امکان برابر کړی چې یو بل ستور بیړۍ بل میاست فضا ته ولاړ سي او دغه راز د دې امکانات هم برابر سي وي چې راتلونکي کال به سیلانیان فضا ته یوسي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه خبرېدل.
نړی خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبت پیښو د کموالي خبر ورکړی دی او ویلي دی چې په تیرو 48 ساعتونو کې یوازې یو مثبت پیښه د بدخشان په ولایت کې تثبیت شوې ده. ممتاز بهیر په دې حق له د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیره یو شپه ورځ کې د دغه هیواد په کچه د کورونا وایروس یوازې یو مثبت پیخه ثبت شوی او یو کس د دغه ناروغي لامل مړ شوی دی. د شمیرې لتیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایروس په مثبت پیخو کې بې ساري کموالی ښیي، خو روغتیایي چارواکي وایي چې لا هم د دغه وایروس د دویمې څپې په اړه اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د ویان مرستیال نور الله ترکی د کورونا وایروس په مثبت پیخو کې د کموالی لاملونه داسې بیان کړل.
روغتون ته د خلکو مراجعه کم شوې غوډه چې روغتیا وزارت او ارشد حج وقف وزارت کومې دینی او طبی لارښوونې چې ورته کړې وي زموږ هیوادوال ته انشاءالله په دې لوی اختر کې تر ډیره پورې عملي شوي دي. بیا هلته د باندې بهر څوک نه دي راوتلي او بل دا چې دوی اکثره کوښښ کړی ده چې هغه قرنطین چې لوړاندې عملي کړي او له ډېرې ګڼې ګڼې او تګ راتګ څخه جلوګیری وکړي.
ښاغلی ترکی دغه راز وویل په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې یو تن د کورونا وایروس له امله مړ شوی چې په دې سره د ټولو مړو شویو کسانو مجموعي شمیره 2200 اتیاو ته لوړه شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروستۍ رسمي شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر 10,210 تنو ته رسیږي چې له دې شمیرې 15,509 تنه بیرته ترې روغ شوي دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د کورونا وایروس تر ټولو زیاتې 14,601 اتیا مثبت پیښې په کابل کې ثبت شوي چې له دې شمیرې 1511 تنه مړه شوي دي. په کابل کې د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې تر ټولو لوی مرکز افغان جاپان روغتون مسؤلین وایي چې د اختر په ورځو کې په خورا کم شمیر ناروغانو دغه روغتون ته مراجعه کړې ده. د دغه روغتون مسؤل ډاکټر احمد ظاهر سلطانی امریکا غږ ته وویل
کمترین مراجعین به شفاخانه در روزایی داشتیم.
موږ د اختر په ورځو کې تر ټولو کم مراجعین روغتون ته درلودل او دغه راز زیات عاجل ناروغان مو نه درلودل. شمیر یې خورا لږ وو او همداشان د کورونا وایروس د خپرېدو د کچې د کموالي په اړه ویلی شو چې موږ اوس له 15 سلنې څخه تر 15-20 سلنې پورې د دغه وایروس د خپرېدو په برخه کې د کموالي شاهدان یو. ښاغلی سلطانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د دویمې څپې په اړه تر اوسه کره څېړنې او معلومات نشته دي، خو ویل چې د روغتیا وزارت د کووید-19 د دویمې څپې د راتلو په صورت کې له وړاندې تدابیر نیولي تر څو پر وخت له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره ودانګي. ډاکټر سلطانی لا هم د کورونا وایروس یو جدي ګواښ یاد کړ او له افغانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په پرلپسې توګه په اوبو او صابون لاسونه ووینځي، غونډو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي او له کور څخه بهر ماسک وکاروي. کورونا وایروس په لومړي ځل د 2019 په ډسمبر کې د چین د هوبی ایالت په ووهان ښار کې خپور شو او په چټکۍ سره په نړۍ کې په یوې مرګونې ناروغۍ بدله شوه. د امریکا د جانس اپکنز پوهنتون د معلوماتو په اساس د یکشنبې تر ورځې په نړۍ کې کابو 18.9 میلیونه وګړي په کورونا وایروس اخته شوي چې له دې شمیرې څخه باندې 615,000 یې مړه شوي دي.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بې ضرورت په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. سخت ورښتونو او سیلاونو د افغانستان په ختیځ کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي دي چې دوی په کوز کونړ کې د زیانمنو شوو کورنیو سره مرسته کړې ده. حکومت په سیمه کې یو کاری ډله ګمارلې ده چې زیانونه معلوم کړي. په دې حق لپاره رپورت تاسو ته پام را اړوم.
د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ قلاتک زوړ کلی کې د ډیر باران د ورښت وروسته سخت سیلابونه راغلل چې لامل یې د یوې میرمنې په شمول 15 ماشومان مړ شوي دي.
په مجموع کې 14 تنه شهیدان دي چې یو تن جسد ورکو وس هغه په ګمبيري ساحه کې هغه ترلاسه شوی چې په مجموع کې 14 شهیدان راځي. په 14 شهیدانو کې ټول ماشومان دي، یو 12 کلن انجلۍ ده او باقي ودانه زنانه ده.
ښاغلی نورزی زیاته کړه چې سیلابونو لسکونه کورونه وران کړي او سلګونه جریبه ځمکې هم وړې ده. میاجان په دې سیلاب کې خپل 15 ماشومان له لاسه ورکړي دي.
و ماشومان مې وو ایو کړي وز خپل نه تنه وو نه تنه کې 15 رانه پک ورسېدل او سروي زخمیان دي. دوست ته مګي پراته دي او زه د کړه خل بیا مخې یو او دا مې ورو کو د مشر دې کې یو مې ورانداره د مشره او شپږ واړه بچیان دي.
په افغانستان کې هر کال سخت ژمی او موسمی بارانونه چې د سیلابونو لامل کیږي ډیر خلک وژني، ځکه اکثره په کلیو کې کورونه له خټو جوړ وي او د لک باران لامل د نړیدو د خطر سره مخ وي. چارواکي وایي چې سیمې ته پلاوی استولای او ژربه مصیبت ځپلو سره مرسته وشي.
د منګا د سیمې چې ټیم راغلی دی او دلته لمړنۍ ارزیابي وکړه، هغه کورنۍ چې ډیر زیات بد حالت کې دي، یعنی په بډاک ناز دي، هغې لپاره موږ تصمیم لرو چې په عاجله توګه باندې سرپناه راوړو ورته ودرو.
چارواکي زیاتوي که څه هم نورو سیمو کې هم باران شوی خو زیان یې نه دی اړولی او یوازې خیوه کې د سر او مال زیان اړولی. نږدې یوه میاشت مخکې هم د خیوې په ولسوالۍ کې سیلاب او طوفان خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د کورونا د ویروس د خپرېدو له کبله د اروپا اقتصاد 12% زیانمن شوی دی. اقتصاد پوهان وایي چې عادي حالت ته د اقتصاد د ستنېدو بهیر به کلونه کلونه وخت ونیسي. په ګرځېدو بندیز او نور قیوداتو په جرمني کې د افغانانو په ژوند هم ناوړه اثر کړی دی. په جرمني کې د امریکا غاک همکار مصطفی عارض رپورت را لېږلی دی.
کابل رستوران د جرمني د ویسفالن ایالت په ووپرتال ښار کې موقعیت لري. ولید رحیم چې دغه رستوران مالک دی وایي جرمنی ته د کورونا ناروغي پراتک سره د نوموړی کاروبار سخت زیانمن شوی دی.
مشتریای ما به خاطر کورونا بدبختانه 60% 70% کم شده، چون ما سه ماه مجبور بود رستوران بسته شوه. امیدوار هستم که کورونا دوباره بره و باز ما بتانیم که میمانای خود اینجا ما پذیرایی کنیم.
د ولید رحیم په وینا د کورونا ناروغي یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 9000 یورو زیانمن کړی دی. ښاغلی رحیم 14 کاله کیږي چې په جرمني کې د رستورانت کاروبار کوي او په یوازې دغه رستورانت کارونه پر مخ بیایي.
غذای افغانی بسیار لذیذ است ولی برای رستورانداری بسیار گران تمام میشه. ای غذای اروپایی باری نیست که همزمان درست شد، ما باید برسیم که گوشت های خود یک ساعت دو ساعت قبل تر، برنج خود یک ساعت درست کنیم. به این خاطر اگر مشتری نبیایه یا کم بیایه غذا باید از دور بفته.
رحیم زیاتوی د نوموړی د رستوران زیاتره مشتریان بهرنیان دی او افغان خواړه ډیر زیات خوشوي.
آشک، منتو و قابلی پلو بسیار یادوست دارد.
افغانی خواړه خوند کی؟
ډیر خوندور. مش تقریبا هر هفته
راست. ډیر خوندور. کله کله د وزله په هفته کې یا په دوه هفته کې یو ځل.
من عاشق غذای ایرانی و افغانی هستم و کابل رستوران یکی از آدرس‌های بسیار خوبیه تو شهرمون در ووپرتال و نزدیک 10 ساله که تقریبا من با دوستای عزیز گاهگاهی میام اینجا و غذا رو میل میکنیم.
همدارنګه جرمنی ته یو شمیر تازه ستنیسوی افغان کډوال وایي کله چې کور کې د پخلی حوصله نوي نو په ګډه کابل رستوران ته راځي.
بهترین غذای دې خوښ ترم پلو است. باز امروز یک ذره از سبزیجات همی سبزی پلک کسگم خیلی خوش داریم.
خب ما مدت دو هفته بعد میم ده اینجا، مثلا دو هفته سه هفته بعد میم، واقعا غذای خوشمزه در اینجا.
کابل رستورانت نه یوازې د ډوډۍ خوړلو ځای دی، بلکې د مشتریانو ترمنځ د دوستۍ د ټینګېدو ښه ځای هم ګڼل کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ویلي دي چې د اختر د ورځو د اوربند غزیدو په حق لی بیلابیلو لورو سره بحثونه کړي دي. خو د شورا د رئیس ملګری او د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر انورالحق هدي ګمان نه کوي چې اوربند دوام وکړي. انورالحق هدي د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکاري برېښنا عمرخیل سره د مرکې په ترڅ کې ویلي دي چې د سولې د خبرو د پیل کېدو لپاره اوربند ضروري دی.
د افغانستان د خلکو لپاره مهمترین اولویت اوس په وطن کې امنیت او سوله ده. ولو که دا یو څو ورځو لپاره هم څه اوسېږي، خلک دلته خوشحاله دي چې د لاقل د یو درې څلور ورځو لپاره بس دا اوربند ټینګ سي. داسې وروسته څه کېږي، خدای دې وکړي چې دا دوام وکړي. گرچه کوم داسې قوي دلیل نشته داسې حتما بس دا دوام کوي، خو لاقل دغه د اختر په ورځو کې هم چې امنیت اوسېږي او د خلکو خپل خوشحالۍ سي نسبتا د امنیت په فضا کې تیروي، دا هم دم غنیمت ده او خلک ورته خوشحاله دي. د خبرو لپاره هم اکثرا خلق پتی نظر دی چې کله خبری شروع کیږي باید ورسره اوربند ووسیږي. خدای دې کسی پام دې ډول باندې سي، ولی په کوم موافقتنامه سي دوی ذاکره ده، دا یو پیش شرط نه دی. اما طالبان یو وخت ویلی وو چې کله سي خبری شروع کیږي نو بابا په وخت کې دوی دی یو دوامدار اوربند حق لباندې بس د فکر کوي.
ځینې امریکایي کارپوهان په دې اند دي چې تشدد د طالبانو لومړنۍ اساسه او وسیله ده چې دوی د نړۍ په کچه مهم ښکارا کوي. دوی به هیڅکله له دې وسیلې نه لاس په سر نه شي. تاسو د یو افغان سیاستوال په توګه د دوی دې اقدام ته څنګه ګورئ؟
د هغوی موقف دا قسم دی چې تر څو پورې موافقه را نشي نو دا به د دوی لپاره مشکله اوسېږي چې اوربند راسي. کله چې تر څو پورې عمومي موافقه د افغانانو ترمنځ څه ده ونیسي، کاشکې لاقل دغه اوربند څه ده سوی وای. دا خبرې امکان لري ډېر وخت څه ده دوام وکړي، خدای دې وکړي چې اوربند راسي. ولې په مخ قسم څه مخکې مو ویلې داسې کوم تعهد نشته او امکان لري چې هغوی همدغه حالت ته یعنی دوام ورکړي. کېدای شي په صفت فشار هم اوسېږي، کېدای شي د هغوی ستراتیژي هم داسې واوسېږي چې تر څو پورې چې یو عمومي موافقې ته په اطمیناني ډول نه وي رسېدلي.
د افغانستان لخوا د سولې په مذاکراتي ټیم باندې څومره باوري یاست چې همشموله به وي او داسې یوې ډلې سره چې ویل کېږي د پاکستان استخباراتي اداره یې تر شا ولاړه ده د افغانانو په ګټه او په حق کې مذاکره وکړي؟
د افغانانو مذاکراتي ټیم په حق له دوه ټکي مهم دي. یو دا چې آیا په دغه ټیم کې د افغانستان د بیلو بیلو قومونو، شخصیتونو او احزابو یا سیاسي ډلو نه په کافي اندازه نمایندګي شته ده کنه. لدې صحیح په لدې غنا لدې بعد نه زه فکر کوم چې دا ټیم ښه قوي ټیم ده، یعنی د افغانستان د مختلفو عمده سیاسي قواو نمایندګان پکې شته دي. دومره برخه دا ده چې آیا دا خلک به په استدلال وکولی شي که به ونه شي کولی. زه فکر کوم چې د دیو په منځ کې زه ځینې خلک پېژنم چې هغه د اسلامي لحاظ هم ښه استدلال کولی شي او د سیاسي فکر له لحاظه هم ښه استدلال کولی شي.
د طالبانو سره د سولې د خبرو اجرایوي صلاحیت به د ولسمشر په لاس کې وي که وروستۍ پرېکړه به د ډاکټر عبدالله عبدالله په لاس کې وي ستاسو په نظر؟
موافقتنامه پر اساس خو ډاکټر صاحب عبدالله د سولې امور رهبری کوي. په داسې پوره وضاحت باندې ممکن دا شی ذکر سوی نه اوسیږي، ولې استنباط هم داسې کېدلی سي. اما سوله دومره یو مهمه موضوع ده چې زه فکر کوم اس وخت به ډاکټر صاحب عبدالله داسې ونه غواړي چې په اصطلاح ډاکټر صاحب غني په جریان کې ونه اوسیږي یا دغه نظر وانخیستل سي. د رئیس جمهور نظر طبعا مهم دی په دې کې، ولو که په موافقتنامې کې دا تذکر نه ده سوی، ولو که په موافقتنامې کې زیات دي سولې امور ډاکټر صاحب عبدالله پورې اړه لري. خپله شخصیت د ډاکټر صاحب عبدالله داسې دی چې هغه زیاتره د یو اجماع خواته ځي، هغه د یو تفاهم خواته تفاهم ته ترجیح ورکوي. او دا موضوع دومره مهمه ده چې که په موافقتنامه کې په سلو کې زرم هم دا واضح اوسیږي، بیا هم یو سیاسي ضرورت دی چې باید ریاست جمهوری هم په دې موضوع کې هغه اوسیږي شامل اوسیږي.
تاسو په نظر د طالبانو سره په خبرو کې به څومره هماهنګي د دواړو په منځ کې موجوده وي؟
ما مخکې وویلې چې د موقف نیولو له لحاظه زه دا چانس ډېر زیات وینم چې دوی به نسبتا واحد موقف اختیار کړي، یا لاقل موقفونه به ډېر نږدې اوسیږي یو بل ته، چې دغه مذاکرات بامانا سي، یو جهت ورته ورکړ سي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نن.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورستان د کرنې ریاست ویلي دي چې سکهال به د کامدیش او نورګرام په ولسوالیو کې په لومړي ځل د باغونو د جوړولو کار پیل شي. د دغه ولایت کروندګر ویلي دي چې حکومت ورسره په دې برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. ذبیح الله غازی راپورټ را کړی دی.
که څه هم دا ډیر کلونه په نورستان کې د کوکنارو کرنه کیږي، خو په ولسوالیو کې کروندګر وایي چې د باغداري او نورو کرنیزو برخو کې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې. دوی نیوکه کوي چې که پروژې راشي نو لپارون پرته نورو ولسوالیو کې نه پلي کیږي.
باغوانی چې کوم دی باغداري هغه بیخي کامیاب دی. دلته یو فصله وطن دی، دا جوار چې کوم دی دا ټول نه ناکام ضرورت دی. دا مجبوری په اساس باندې دا کار مونږ کوو که باغوانی په حساب باندې که باغداري د لجور شي موثیل خو یا دولت لخوا توجه شي بیا یو اندازې پوری دا بیکاری او فقر کمیږي.
ولایتي شورا د نورستان لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې کرنیز وضعیت سم نه غني او وايي کرنې اداره دې برخې ته پام ډیر کی.
مقام ولایت ریاست زراعت دې کې ډیر کارونه کوي، خو زما په نظر هغه امکانات چې دوی ته ضرورت دي لا تر اوسه پوره شوی نه دي، او خاصه سیستم سره دغه نه دي او خه توجه وشي او خاصه سیستم سره باید باغداري جوړ شي. اوس په دغه کم چې د توجه حق دی هغه لا شوی نه دي.
د نورستان کرنی اداره منی چې لپارون او عامه ولسوالیو پرته نور ساحو ته ډیر پام نه دی شوی، خو دې کال کې به ختیز نورستان کې هم د باغداري پروژې پلې کی.
د فعلاً لپاره دغه پروژه زمونږ د خپل په مرکز واما او وایګل ولسوالۍ کې ده، نو په دې خاطر دغه باغونه په درې اداري واحدونو کې جوړ شوه. خو ولې دغه پروژه به ان شاء الله په راتلونکي کال کې کامتیش او نورګرام ولسوالۍ ته هم موږ انتقال
دی. وایي هڅه کوي چې ولسوالیو کې کرنیزو پروژو ته نړیوال مالی ملاتړ رامات کړي چې د مساعد چاپیریال په لرلو سره د نورستان ولایت کې د باغونو جوړولو پروژې پلې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سوکال افریقا د ابتکار هدف د امریکا
او افریقا ترمان د دوه اړخیزه تجارت او پانګې اچونې په ډراماتیک توګه زیاتول دي. د افریقا نفوس په چټکۍ سره وده کوي. تقریبا د 60% افریقایانو عمرونه د 25 کالونه کم دي او له اوس نه یوه لسیزه وروسته به د 320 میلیونو افریقایانو عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ وي او د دوی اکثره به کار ته ضرورت لري. د ځینو اټکلونو له مخې افریقا به د راتلونکو 20 کالو لپاره په کال کې 13 میلیونه نوو کارونو ته ضرورت لري. له دې نه 100 کاله افریقا سرچینه نیسي. د امریکا د حکومت ابتکار د دغه هیواد او افریقا ترمنځ دوه اړخیزه تجارت او پانګې اچونه په دوامداره توګه زیاتوي. د لومړي ځل لپاره 100 کال افریقا د امریکا د منابعو بشپړ سلسله په 1000 برخوالو ادارو وویشله چې د نوو اخیستونکو رسونکو او د پانګې اچونې فرصتونو سره د امریکا او افریقا شرکتونه نښلوي. موږ د افریقا لپاره د یو ایس ای آی ډی د چارو د سنبالونکي د سرپرست کریس مالونی سره مرکه وکړه چې د 100 کال افریقا په ملاتړ څرګند که یو ایس آی ډی د هغو معاملو سره مرسته وکړه چې هغه د نوو صادراتو او پانګې اچونې په باره کې ده چې 900 میلیونه ډالر کېږي. د ویلې دا ټول زمونږ د هغه سفر یوه برخه ده چې په خپل ځان د تکیه کېدو په لور ده او د یو ایس ای آی ډی د پرمختیایي کوشش یو مهم هدف ده چې د داسې وخت پیشګویي کوي چې په هغه وخت کې به خارجي مرستې ته نور ضرورت نه وي. د 100 کاله افریقا په ملاتړ یو ایس ای آی ډی د دارو ترمند سیکرټریټ په سطح کوربتو په غاړه واخیسته چې د ټولو برخوالو ادارو د معاملې په اسانولو کې همکاري کوي او د آنلاین له لارې د ډیجیټل منبع مرکز اپیل کوي چې دا د امریکا او افریقا د کاروباریانو او پانګه چونکو د علاقې لپاره ده. شمن داسې منسجم انتظام یعنی ولې دی چې د افریقا او امریکا دواړه پانګه اچونکي په اسانۍ سره څرګندولی شي چې وایي زه دا نظر لرم او د پانګې اچونې دا فرصت لرم چې څرنګه تاسې د ما سره په دې کې مرسته کولی شي چې دا کار وشي. د امریکا حکومت په دغه ټوله وچه کې د امریکا په سفارتونو کې د ادارو ترمنځ د 100 کاله افریقا ټیمونه هم جوړ کړي دي. یو ایس ای آی ډی په دغه ټیمونو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د مرستې په ټوله بسته کې کومک کوي چې دا بیا د امریکا او افریقا د تجارتونو پانګه اچونکو او معاملو په ګوته کولو کې مرسته کوي. د معاملې ټیمونه په یو خاص هیواد کې د فعالیت د معما په خلاصولو کې مرسته کولی شي. د دې لپاره چې 100 کال افریقا ته پرمختګ ورکړی شوی وي یو ایس ای آی ډی د ټولې وچې په سطح د یو پراخه نوي تجارت او پانګې اچونې پروګرام ته پرمختګ ورکوي او چې د تجارتي مشورې د ورکړې راکړې د اسانتیا او د مداخلې د هدف ښې پالیسۍ په شمول دودیز خدمتونه برابروي. د عمومي پانګې اچونې د هر یو ډالر لپاره توقع ده چې په خصوصي پانګې اچونه کې به څه باندې 9 ډالر تولید کړي. د یو ایس ای آی ډی هدف دا هم ده چې په راتلونکو 6 تر 9 میاشتو پورې د امریکا او افریقا پانګه اچونکي به دوه اړخیز پانګه اچونه وکړي چې 1 میلیارډ ډالرو ته به نږدې وي. موږ ډېر هیله من یو چې موږ به واقعا په دې قادر شو چې د افریقا او امریکا ترمنځ زیات تجارت وکړو. ګرانو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله وه.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لسپارو اوس د امریکا غږ.